په کابل کې د ماپښین دوه بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو د پښتو یو ساعت خبرونه زه فریبا ظاهر درته د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په دې وسات کې اوري چې د افغانستان د خلاصون لار عالی شورا غواړي د افغانستان د ستونزو د حل لپاره د خلکو د مشورو پر مټ ټولنیز خوځښت پیل کړي. د آنلاین سوداګرۍ پر ګټو به هم پام دی خبرونه کې خبر کو. خو د معمول سره سم خبرونه په خبرونو پیلو. په نړیوالو خبرونو کې اوري چې د ایران ولسمشر حسن روحاني د سوریه جمهور رئیس بشار الاسد ته ټلیفون کړی او هغه ته لدی عمل چې په حلب کې د رژیم مخالف وسلوالو جګړه وبایلله مبارکي ورکړه ده. او د اروپای اتحادیه د غړو هیوادونو مشران نن په برکسل کې سره ګوري او پر غوستونځو چې دوی ساش کال ورسره مخامخ وو خبرې کوي. د بورست راسی لمړی له رحمت الله افغان څخه د افغانستان خبرونه اورو.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د حج اوقاف وزارت په ایران کې جوړیدونکې د مذهبونو په نړیوال کانفرنس کې افغان طالب استازو ته د ګډون په بلنه اندېښنه څرګنده کړه. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې د حزب اسلامي قومندان زرداد فریادی له دوی سره په بند کې ده. او د افغانستان د ډیموکراسۍ او بشري حقوقو سازمان په هیواد کې د څو لسیزو د جګړو د قربانیانو ځینې عکسونه او د خاطراتو صندوقونه نندارې ته ایښودل. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د حج اوقاف وزارت په ایران کې جوړیدونکې د مذهبونو په نړیوال کانفرنس کې افغان طالب استادو ته د ګډون په بلنه اندېښنه څرګنده کړه. د دغه وزارت مرستیال دایول حق عابد نن ازادي رادیو ته ویل د افغان حکومت وسلوالو مخالفانو ته په کانفرنس کې بلنه ورکول د نړیوالو منل شویو اصولو او د دولتونو ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو خلاف اقدام دی.
دا واقعا یو مناسب عمل نه دی چې باید د افغانستان ملي حاکمیت باید احترام وشي او کوم د ډیپلوماسي اصول دی باید پر هغه طرزالعمل باندې باید دوی دعوت راشم.
د ایران مهر خبری آژانس خبر ورکوي چې هر کال په ایران کې د مذهبونو د نږدېوالي نړیوال کانفرنس جوړیږي چې تیر کال په کې افغان حکومت ته بلنه ورکړل سوې خو سږ کال یې دا بلنه نه ده ورکړې. ټاکل سوې څو ورځې وروسته د مذهبونو نړیوال کانفرنس په تهران کې جوړ شي خو معلومه بشي چې وسلوال طالبان په کې ګډون کوي او یا نه. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې د حزب اسلامي قومندان زرداد له دوی سره په بند کې دی. د دغه ریاست یوې سرچینې چې نه غوښتل نوم او غږ خپور چې د څرګندونې نن ازادي راډیو ته وکړې دا په داسې حال کې ده چې د حزب اسلامي پخوانی قومندان په بریتانیا کې له څو کلونو بند تېرولو وروسته تېره ورځ هیواد ته راستون سو. د افغان حکومت ځینې چارواکو چې نه غواړي نوم یې خپور سي وایي چې زرداد فریادی د یو شمېر کسانو د اداو پر بنسټ له بشري حقوقو څخه په سرغړونه په بریتانیا کې د بند مودې تر تیرولو وروسته افغان حکومت سپارل سوی. او د افغانستان د ډیموکراسۍ او بشري حقوقو سازمان په هیواد کې د څو لسیزو د جګړو د قربانیانو ځینې عکسونه او د خاطراتو صندوقونه نندارې ته کېښودل. د دغه سازمان رئیس هادي معرفت نن د نندارتون د پرانستلو پر مهال ازادي راډیو ته وویل د دخمه په نوم دغه نندارتون څخه یې هدف د جګړو د قربانیانو یا تازه کول او چارواکو ته دا پیغام ورکول دي چې جنګي جنایتکاران باید محکمه سي. ښاغلي معرفت زیاته کړه چې په دغو عکسونو کې ډیری عکسونه د 1995 کال د جګړو د قربانیانو دي چې د قرباني شویو کورنیو درد او غم ورسره کمیږي. د افغانستان د تیرو څو لسیزو جګړو په جریان کې لکونه افغانان وجل سیوی او یه هم مایوب سوی دی. دو دا افغانستان اروان خبرونه دا سیمی و نردی خبرونه لفرشتی جلالزی سخباب ری.
رپورټونه وایي چې د سوریه په ختیځ ښار حلب کې نن ډزبندي ده. په حلب کې په جګړه کې شکیلو خوا موافقه کړې چې د جګړې له سیمې خلک وباسي. دا موافقه پرون د روسیې او ترکیې د حکومتونو په منځګړیتوب وشوه او رپورټونه وایي چې نن تمدید شوه ده او خلک په ویستل شي. د سوریه پوځي سرچینې او د شیګانو ډلې حزب الله چې د بشار الاسد رژیم ملاتړ کوي ویلي چې له ختیځ حلبه د ملکی خلکو د ایستلو تیاری روانه ده. په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې اداره چې مرکز یې په لندن کې دی وایي له حلبه د ملکی وګړو لومړۍ ډله چې روغتیایي مرستو ته یې بیړنۍ اړتیا درلوده د حلب له ختیځه ایستل شوې ده. روسیه ویلی چې عسکری د ولسمشر ولادیمیر پوتین د فرمان پر اساس له ختیځ حلبه د وسوالو ملیشو وترو ته تیاری نیسي. د روسیې دفاع وزارت ویلي چې د سوریې رژیم هغو وسوالو ملیشو او د هغوی کورنیو ته د امنیت ډاډ ورکړی چې له حلبه ایستل کیږي او په ادلب کې به ځای پر ځای کیږي. دا کسان به د بشري مرستو لپاره پر پرانیستل سوي لارو ایستل سي. د روسیې دفاع وزارت وایي دوی عسکر به د بې پیلوټ الوتکو په مرسته په شلو بسونو او لسو امبولانسونو کې له حلبه د وسوالو ملیشو او د نورو خلکو د ایستلو بهیر وڅاري. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی د سوریه ولسمشر بشار الاسد ته ټلیفون کړی او هغه ته یې له دې امله چې په حلب کې د رژیم مخالف وسلوالو جګړه وبایلله مبارکي ورکړې ده. په ایران کې دا پرمختګ پر امریکا د بری په توګه منزل شوی دی. د ایران د جمهور ریاست د ویبپاڼې په حواله روحانی پرون بشار الاسد ته په ټلیفون کې ویلي چې په حلب کې بری د تروریزم او تروریستانو د ملاتړ کوونکو پر ضد د سوریه د خلکو ستر بری څرګندوي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ادارې مشر زید رعدل حسین ویلي چې بشار الاسد او ملاتړ کوونکو یې د حلب د بیرته نیولو لپاره په جګړه کې سلګونو ملکي وګړي وژلي چې شایي جنګي جنایت وګڼل سي. الحسین ویلي چې د سوریې رژیم او ملاتړ کوونکو یې د ملکي خلکو پر استوګنو سیمو درنې بمباري کړې چې په زغرده پر نړیوالو قوانینو تیری دی او جنګي جنایت ګڼل کېدلای شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ادارې ویندوی روپرت کولویل رویټرز خبري اژانس ته ویلي د اروپایي اتحادیې د غړو هیوادونو مشران نن په بروکسل کې سره ګوري او پر هغو ستونزو چې دوی سش کال ورسره مخامخ وو خبرې کوي. د اروپایي اتحادیې مشران نن په اوکراین کې د بحران له امله پر روسیې لګېدلي بندیزونه شایي شپږ میاشتې نور هم تمدید کړي. هغوی به همداراز له اوکراین سره د سیاسي او تجارتي اړیکو د پراختیا پر هغې موافقې خبرې وکړي چې هالند یې د له منځه وړلو خبرتیا ورکړی. د اروپایي اتحادیې په غړو کې یوازې هالند د دې موافقې مخالفت کړی او غواړي چې دا موافقه په اروپایي اتحادیه کې د اوکراین د غړیتوب لپاره لار خلاصه نه کړي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د جاپان له صدر اعظم شینزو آبه سره نن د خپلو هیوادونو ترمنځ د ځمکې پر سر پر لانجه خبرې کوي. د مسلې د روسیې او جاپان ترمنځ د سولې د هغې موافقې د لاسلیک مخنیوی کړی چې پر اساس یې دوهمه نړیواله جګړه پای ته ورسېده. دواړه مشران به د اقتصادي همکاریو د پراختیا موافقې سره لاسلیک کړي خو د لانجمنو سیمو په اړه د کومې موافقې امکان یې رد کړی دی. روسیه او جاپان دواړه د هوکیدو په نوم پر ټاپوګانو دعوه لري. جاپان د ټاپوګانو ته خپلې شمالي سیمې او روسیه د جنوبی کوریس ټاپوګان ګڼلی دی او د خپل خاوري برخې ګڼي. دا ټاپوګان د دوهمې نړیوالې جګړې په پای کې د افغاني شوروي ځواکونو نیولې وو او تر اوسه له روسیه سره دی.
خبرونه مولا ساتي رادیو اوریدل. وړاندې په خبرونه کې دغه مطالب لرو. د افغانستان د خلاصون لار عالي شورا غواړي د افغانستان د ستونزو د حل لپاره مخصوصا د سولې خبرو په برخه کې د خلکو د مشورو پر مټ ټولنیز خوځښت پیل کړي. دا خوځښت څنګه کار کوي مسؤلین وایي؟
دا شورا به د خپلو کمیټو د لارې حکومت ته اطمینان ورکوي، طالب ته اطمینان ورکوي چې دا زموږ کار یا دا زموږ حرکت چې موږ پیل کړی دی دا ستاسو په تاوان او په زیان باندې نه دی.
کلمو آنلاین سوداګری کړې ده؟ کومونه وکړې نو دا په افغانستان کې نوې تجربه ده او ګټې دادي.
په آنلاین مارکیټونو کې حساب او قیمت کمیت شوول چې ټول فکس وي، منظم وي، رګل شوی وي، فریداری او فراد پکې ډېر کم تر سره کیږي. د چانزانۍ مخه هم نیول کیږي، د بېځایه او لو بلو به حجم خرڅولو مخه هم نیول کیږي.
په همدې وسات کې په مولا اروپا څخه د راستانه سوي افغان کټوالو له حال خبر کړو. پر نورو مطالبو سربیره دوه اونیس پروګرامونه لرو. د سپورت په ډګر کې به د کبډي لوبي په اړه تفصیل واوري چې اوس وضعیت په افغانستان کې مینوال پیدا کړی دي. د کبډي لوبي د فدراسیون مشر وایي
نو جست وای دي څو کال کېږي د فدراسیون مابینین گزاري مکوي په افغانستان کې او خوشبختانه موږ اوس په اتل سولاتونو کې نمائندګي لرو د کبډي.
کور کلی موبایل اونیس پروګرام دی. بلنه درکوم چې د خبرونه تر پای سره اوسئ. زموږ غلا ساده رادیو اوري. د افغانستان د خلاصون لار علي شوراوي چې د افغانستان د ستونزو د حل لپاره د خلکو د مشورو پر مټ ټولنیز خوځښت پیلوي. دا شورا چې په ترکیب کې ځینې پخوانی طالب چارواکي دی وایي د هیواد د ستونزو حل د ملت په هڅو کې دی چې له دې وروسته به د دوی ادرسه ورته په بیلابیلو سیمو کې کار وسي. له دې سره د سولې علي شورا یو مرستیال وایي چې د افغانانو ترمنځ یو پر یو بل نه باور د سولې لپاره دا ډول هڅې ستونزمنې کړې دي، خو په کار ده چې افغانان د خپلو ستونزو حل په خپل ولټوي. یوسف خان ځدران د موضوع نور تفصیل راکوي.
بلې، د افغانستان د خلاصون لار عالی شورا چې مشري په خواني طالب چارواکي کوي وایي د ټول هیواد په کچه 125 نفوس لرونکو کسان راټولوي ترڅو د هیواد ستونزو ته د عامه سیمو په کچه حل لارې ومومي. د دې شورا غړي چې د پنځمې پورس په کابل کې راټول شوي وایي د دې کار لپاره د بیلابیلو ولایتونو له خلکو سره سلا مشورې کړي او د نتیجې ته رسیدلې چې په هیواد کې روانې ډېرې ستونزې د خلکو له لارې حل شي. د افغانستان د خلاصون لار شورا مشر سید محمد اکبر اغه د غونډې ته وویل خوځښ به د جنگ کېلو ډلو د دې قناعت ورکول لپاره کار وکړي چې روان تاوتریخواله یوازې افغانان زیانمنوي خو ګټې نورو ته رسیږي.
دا شورا به د خپلو کمیټو د لارې حکومت ته اطمینان ورکوي، طالب ته اطمینان ورکوي چې دا زموږ کار یا د زموږ حرکت چې موږ پیل کړی دی دا ستاسو په تاوان او په زیان باندې نه دی. ایګانه د دې حرکت پایده چی شوه؟ ملت ته د مشکل څخه خلاصول.
د افغانستان د خلاصون لار عالی شورا د تیرو دریو کلونو رئیس فعالیت کوي او وایي چې په دې موده کې د خلکو بیلابیلو اقشارو څخه نظرونه راټول کړي دي. د دې شورا مشر ښاغلی اکبر اغا دینی احکامو ته په اشاره وایي چې د تاوتریخوالي ختمولو لپاره هڅې د هر مسلمان دینی وجیبه ده او دوی د خلکو په ستونزو ښه پوه دي. د کلیو او بانډو په کچه د دې هڅو ترڅنګ د پاګواش نړیوالې موسسې روانونې په کابل کې د جهادي مشرانو او سیاسي څیرو غونډه رابللې وه چې ګډونوالو یې د سولې لپاره په ګډو هڅو ټینګار درلود. د سولې علی شورا مرستیال عزیز الله دین محمد وایي د سولې لپاره بیلابیل خوځښتونه شته او را روان دي، خو اصلي هدف یې باید اوربند او دې ته زمینه برابرول وي چې افغانان څنګه په وټه غر کېني. هغه وایي چې د بی طرفه داسې خوځښتونو هرکلی کوي.
د دغې وطن د اوسیدونکو یا هغه خلک چې متضرر دي دا خلک راټولیږي او سره راجمع کیږي. یقینا چې نه دوی ته څوک تنخواه ورکوي نه دوی چاره لمسولې دي، دا راټولېدلې قابل قدر ده. نو که اوس چېرته خبره داسې وي چې د دې زمینه برابره شي چې افغانان په یو ټغر باندې خپل سره کېناستی وشي او په یو بل باندې داسې یو فضا د اعتماد پیدا شي، نو یقینا چې که دغه افغانانو چې د دنیا مسلې حل کولې نن خپله مسله نه شي حل کولی.
له دې سره د روانو چارو یو کتونکی محمد زمان مزمل که څه هم دا ډول هڅې ګټورې ګڼي، خو یې د دې اړتیا هم احساسېږي چې د سولې لپاره ټولې هڅې سره همغږوي. ښاغلی مزمل وایي افغانان باید د روانو حالاتو یو څه زده کړي او دا احساس کړي چې په روانو حالاتو تاوتریخوالی تر ټولو ډیر عامو افغانانو ته رسولی دی. یوسف ځدران، ازادي راډیو، کابل.
مننه له یوسف صدران څخه. مو واورېدل چې د افغانستان د خلاصون لار عالی شورا مټې رانغښتې او د افغانستان د ستونزو د حل لپاره د خلکو د مشورو پر اساس لارې چارې لټوي. خبره د افغانستان د سولې ده. بلخوا یو شمېر رسنیز بنسټونه او مدني ټولنې د سولې او پخلاینې په بهیر کې د رسنیو ونډه مهمه بولي. د افغانستان د میډیوتیک رسنیز مرکز مشر د سولې او پخلاینې په بهیر کې د رسنیو ونډې په ملي کنفرانس کې د وینا پر مهال د سولې په بهیر کې د رسنیو مدني ټولنو او سیاسي ګوندونو پر رول ټینګار کړی دی. نور حال واصل وسال راکوي.
یو شمېر رسنیز بنسټونه او مدني ټولنې د سولې ذهنیت په پراختیا او د سولې او پخلاینې په بهیر کې د رسنیو پر وړاندې ټینګار کوي. د میډیوتیک رسنیز مرکز رئیس حمیدالله سازی د چهارشنبه په ورځ د سولې په بهیر کې د رسنیو د وړاندې په ملي کانفرنس کې ویل چې رسنۍ په هیواد کې د سولې او پخلاینې په بهیر او د جګړې په مخنیوي کې ګټور رول لوبولی شي. خغلی زازی د عادلانه او سولې زو خبر لپاره د رسنیو سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو رول اغیزمن وباله.
د یو عادلانه او باوري سولې زو خبراتو لپاره اړینه ده چې رسنۍ د بیلابیلو دولتي او غیر دولتي بنسټونو د سولې شوراګانو د ملي او نړیوالو چارو شنونکي سیاسي حقوقي امنیتی او فرهنګي چارو کارپوهانو د خبرو اترو او د طرحو او تصامیمو په یو بی‌طرفانه فضا کې انعکاس او خبرې کړي.
خغلی زازی ویل د سولې او پخلاینې د بهیر د بریالي کېدو لپاره باید د رسنیو مدني ټولنو او سیاسي ګوندونو له استازو سره مشورې وشي. د سولې او پخلاینې په بهیر کې د رسنیو ونډې ملي کانفرنس په دوه ورځې دوام وکړي چې پکې به د رسنیو سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو شاوخوا 300 استازي د سولې په بهیر کې د رسنیو په اغیزمنې ونډې بحث او خبرې وکړي. په دغه کانفرنس کې به د سولې په تړاو په سوارلس مهمو موضوعاتو تر بحث او خبرو وروسته ټول وړاندیزونه او سپارښتنې راټولېږي او په هیواد کې به د رسنیز کار د پرمختیا لپاره په پراخه کچه خپرېږي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا مرستیال مولوي عبدالخبیر وچخون هم د سولې پروان بهیر کې د عالمانو تر څنګ د رسنۍ ونډه مهمه او بنسټیزه بولي.
در این راستا نهادهای بین المللی
دوایی په دې برخه کې نړیوال بنسټونه، اسلامي هیوادونه او کورنی بنسټونه، په ځانګړې توګه رسنۍ او دیني عالمان تر ټولو اساسي دنده لري چې د جګړې د ختمولو او د سولې د ټینګښت په برخه کې اغیزمنه او ګټوره ونډه ولري
او همه جانبه داشته باشد.
په کابل کې د آلمان سفیر والټر هاسمن کانفرنس ته د وینا پر مهال ویل چې رسنۍ باید د یو منځګړي په توګه په بې پرې ډول حقایق تر خلکو ورسوي. نوموړي د مسلکي ژورنالیستانو او رسنیو رول د سولې او پخلاینې په برخه کې ډېر ګټور او اغیزمن وبلل.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 8 ماښام تر 2 بجو پرې پر منځنۍ څپه 12.9 او د اف ام پر 3.5 څپه په ټول افغانستان کې خبرونه لري او دغه راز کې د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولای شي د ازادي راډیو خبرونه په ژوندۍ بڼه پر انټرنیټ هم واوري او مطلب مو ولولې. پته مو د ازادي راډیو .com. له سولې څخه ورځو سوداګری ته، آیا کله مو آنلاین سوداګری کړې ده؟ د سوداګری او صنایعو خونه وایي چې په افغانستان کې آنلاین سوداګری او راکړه ورکړه یو نوې تجربه ده. د دغې خونې د رسنیو د برخې مسؤل سیام الدین پسرلی نن له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې په هیواد کې د دې ډول سوداګری د پراختیا لپاره باید خلکو ته پوهاوی ورکړل سي. ښاغلی پسرلی وایي چې د آنلاین سوداګری څخه په ټولیزه توګه د ګټه اخیستنې په هدف باید په هیواد کې انټرنیټي خدمات هم عام او ارزانه سي. زموږ همکار سهرګل امیرزی له ښاغلی پسرلی سره مرکه کړې ده او په سر کې په افغانستان کې د آنلاین سوداګری د موثریت را درې پښتلې دي.
دا فرهنګ په افغانستان کې ډېر نوې دی، ضرورت احساسي کې ډېر، اما په هوا باندې اوسې کچېرې اما په هوا اوسې د افغانستان د خلکو لپاره ډېر موثر تمامېږي. اوس وختونه کې په ننګرهار، کابل، مزار شریف، هرات کې او په قندهار کې په ولایتونو کې یو څو د ازو استعمالېږي، خلکو تر اثرسه لري. په تیر د پانګوال او سوداګر د اخیستلو او پلورلو کې آنلاین بازارونو څخه او مارکیټ څخه استفاده کوي، مګر په کل کې افغانستان کې دا افسانه نه دی. یو سلسله ستونزې شته دي. لا تر اوسه پورې موږ د انټرنیټ او کمپیوټري جوړولو په قانون نه لرو. دا قانون باید هر څومره چې زر امکان ولري باید تصویب شي او تر څنګ یې او په هوا باید زیات شي تر څو خلک ورته لاسرسی پیدا کړي. موږ د برق ستونزې لرو، یو د انټرنیټ قیمتونه په افغانستان کې ډېر زیات لوړ دي، بعض قیمتونه لږ سي او ټیټ سي او د انټرنیټ ظرفیت باید لوړ سي تر څو خلک په اسانۍ سره وکولی شي چې دغه نړیوالو آنلاین بازارونو ته لاسرسی پیدا کړي او یا دغه لارې څخه راکړه ورکړه وکړي. په عمل په کابل کې ځینې آنلاین راکړه ورکړه کېږي، مثلا دا ځینې هوټلونه دي، رستورانتونه دي، دوی آرډر ورکوي، مثلا ورته ایمیل کوي، زنګ وهي یا محبوب ویبسایټ ته داخلیږي، خپل ادرس ورته ورکوي چې دغه جنس په دغه ځای کې په کار دی، ورته بس پی کوي، منظم کوي، لیږي. مګر په کل کې ډېر اسانه نه دی.
پسرلی صاحب، ډېره زیاته مننه. ویلی شي چې په افغانستان کې څومره آنلاین مرکزونه دغسې موجود دي او څومره راجستر شوي دي؟
خو طالبان کوم مرکزونه چې جوړیږي چې باید راجستر شي، جوازونه د ست مرکز پورې اړه لري، مګر ویلی شو چې د تاسو شاوخوا په مراکز په افغانستان کې شته چې په دغه وخت کې کار کوي، مګر تر ډیره پورې په غیر رسمي ډول اکثره پانګوال د اجناسو په اخیستلو په لرلو کې دوی آنلاین مارکیټ ډېر زیات کاروي او آنلاین سیستم ډېر کاروي.
پسرلی صاحب، وروستۍ پوښتنه مې دا ده چې د آنلاین سوداګرۍ دپاره د خلکو علاقمندي څومره ده او همداراز کیفیت او نوعیت یې هم څېړل کېږي؟
او د دې کې شک نشته چې په آنلاین مارکیټونو کې پیسات او قیمت او کمیت چې ورته ویل کېږي ټول فکس وي، منظم وي، لیکل شوی وي. فریبداري او فراډ پکې ډېر کم ترسره کېږي، د چانهزنۍ مخه هم نیول کېږي، د بې ځایه او لوړو بیو او جنس خرڅولو مخه هم نیول کېږي. په افغانستان کې دا به ډېر مؤثر تمام شي که شیر د خلکو ستونزې حل شي، خلکو ته اما په هغه وسی او دته د انټرنیټ د ساتي وسی
د صنایع سوداګری خونی د رسنی د برخې مسول سیام الدین پسرلی و چې په افغانستان کې د آنلاین سوداګری پر ګټو راسره خبرې کولې.
هلو رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای آمریکا، گفت و شنود، خبری اتر.
د امریکا ژغ آشنا رادیو اعلان مورده خو تاسو اوس دمګړی د ازادي رادیو خبرونه اوریده. آشنا رادیو د ماشام د وو تر سهار تر وو بجو پر خبرونه لري، خو ازادي رادیو د سهار د وو د ماشام تر وو بجو پر په ټول افغانستان کې خبرونه لري. اوس موضوع یو بل موضوع ته د کونړ قومي مشرانو او دینی عالمانو د وی غونډې په ترڅ کې افغان امنیتي ځواکونه وستایل. قومي مشرانو وویل چې په افغان ځواکونو کې د دوی زامن او ورونه دي، دوی تل ملاتړ کوي، خو له حکومت څخه ګیله کوي چې په دولتي ځواکونو کې د وژل سویو سرتیرو او وارثینو او ټپیانو سره حکومتي چارواکي ناسم چلند کوي. د غونډې ته د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري ورغلی او دغه راپور یې راغلی دی.
مولوی زیو رحمان الایار په خپل خبرو کې وویل د کونړ ولسونو د موجوده نظام د بقا او خاور ساتنې د پاره د افغان ځواکونو لیکو ته خپل بچی ورکړي او تل ترې دفاع کړي، خو مرکزی حکومت او په ځانګړي ډول د کورنۍ چارو او دفاع وزارتونو مسؤلین د وطن په دفاع کې د وژل شوو کسانو کورنۍ او ټپي سرتیرو سره سم چلن نه کوي.
حاضر چې ناشته بیا حاضر کې تاسو ګورې دا ټول غریب خلکو بچی په دې کې نه دره جمهور زوشته ده، نه دره چې اجرایز زوشته ده، نه پکې کوم سفیر زوشته، نه پکې کوم کونسلر زوشته، نه پکې کوم معین زوشته، نه پکې کوم وزیر زوشته. ټول غریب خلکو بچی دي، ولس ملاتړ به دا ښکاره ده، دا ټول د ولس بچی دي. خو ولې هغه حقوق چې د دې خلکو په حکومت کې دي هغه د دې کونډو اعتماد کله ورکول کېږي؟ پاتې رانور خلک هغې ته به څه ورکړی شي؟ باید دې خلکو حقوقو ته په بودیجه کې مشخصه توجه وشي او مشخص د دې حقوق معلوم شي چې دې کې یو سړی مثلا شهید شو یو عسکر د هغې د کونډې د یتیم څه حالیات یو 50,000 یو لکه افغانۍ وله یو کار باید دوی کړي چې ډېره سخته په بچو تېره شي. بس بیا څوک په دوربین کې هم نه یادی که چا یاد کړي ودې نه هغه کوم نومره ځمکه لري، نه هغه کوم په حکومت کې کوم امتیاز لري، نه کوم عزت لري، نه کوم بل شی لري.
په مشرانو جرګه کې د نورستان استازي او کونړ ته د راغلي پلاوی غړي عبداللطیف نهزتیار وویل په کونړ کې افغان ځواکونه د خپلو قومي مشرانو، دینی عالمانو او د ټولنې د نور غړو احترام کوي او همدغه احترام دی چې دغه ځواکونو د خلکو زړونه خپل کړي او د هرې ورځې په تیرېدو یې په ټولنه کې ملاتړ زیاتیږي.
د کنر د سپینګرو قدر عزت تر نن ساتل کنر کې عزت د شلوار او سپینګرو قدر ګورم چې خپل ځوانان ورته ورکړې دا سبب دي چې وای چې اوس هم کنر کې الحمدلله موږ امنیت ټاک اسو او امیشبتا
پر فراخ دغه باندې کونړ درا داخلي. د کونړ ولایتي شورا رئیس حاجی محمد ساپی هم له مرکزی حکومت ګیله وکړه چې کله هم د دوی د ولایت سرتیره په بل ولایت کې وژل شي یا هم ټپی شي نو څوک یې پوښتنه هم نه کوي او نه یې څوک د انتقال په غم کې وي.
کونړ ورسره د نظام د تپې سپورټ لپاره تاسو په دغه جنازې په نوو ولونو موږ سره تر انتقالو او به هم تاسو زه در بشر د ویل مسلمان نه دا چې د کونړ سرپاس په خدمت کې دې او څه ته خوږي او بیا نو د کونړ سپینګر په ځان وایي د کونړ باندې په ځان وایي چې دا خبره د وزارت دفاع د وزارت دفاع د تمویل مسؤل سره شریک کیږي.
د وټپور ولسوالۍ قومي مشر ملک حبیب رسول ازادي راډیو ته وویل د دوی د کلی ډیر کسان په ملي اردو او پولیسو کې وژل شوی او ټپین شوی. کله چې د وژل شوو کسانو وارثین کابل ته د کومک کتابچې جوړولو پسې ځي هلته ترې پیسې غوښتل کیږي او که مامورینو ته رشوت نه ورکوي در په در او خاورې په سر ګرځيږي.
موږ د امنیتي ځواکونو نه خوشاله یو، نن دغه د امنیتي ځواکونو قهرمانی ده او د دې قرباني ده چې نن موږ د سپرنا فضا کې آزاد افغانستان کې موږ اوسای جن کوو. موږ د ملي اردو او د ملي ځواکونو موږ هر وخت ملاتړ یو. زموږ بچیان په افتخار سره موږ رایستلې دي د ملي ځواکونو په سب کې موږ درولې دي چې هغه شهید شي داغي د زنانه د بچي داغي د دفن کفن خیال هیڅ په افغانستان کې نشته ده. پښپوش په باندې په جمهور باندې داغي کونډه ایتمان بچي په دفترونو کې ګرځي حال دا چې هغه د یتیمۍ او د شهادت هغه کتابچه هم ورته څوک نه جوړی.
د کونړ والی وحید الله کلیمزی هم په کونړ کې د میشتو افغان ځواکونو ستاینه وکړه او له کابل څخه یې راغلی پلاوی نه وغوښتل چې د کونړ د خلکو غوښتنې او شکایتونه دي مرکزي چارواکو ته ورسوي.
په دغه پیچلې اراضي کې د کونړ د خلکو او خاورې څخه دفاع د خپل مور نه د خپل اولاد نه د خپل کور نه په لرو پرتو فاصلو کې په میاشتو میاشتو خپل اولاد نه ویني، د دغه غرو په لرو په سرو په څوکو باندې سینې سپر کړي دي او شپې ورځې سبا قابل د تقدیر دي. د کونړ اداره د کونړ ولسونه انشاءالله تر شا ولاړ دي، ملاتړ یې کا او قدردانۍ د زنانو د سرښندنو.
کابل څخه د راغلي پلاوی مشر او د اوبو او برېښنا وزارت معین انجینر محمد امین منصف د غونډې برخوالو ته ډاډ ورکړ چې د دوی ټولې ستونزې او غوښتنې به ولسمشر او نور مسؤلینو ته رسوي.
مون وارست تاسو ته بنا درکو چې موږ په پټه مخارماتو ته راځو.
خلک وای لدی وڑاند هم کونړ ته غن دولتي لوړپوړي پلاوی راغلی، دلته ورته خلکو د افغان ځواکونو د ستونزو پاړه شکایتونه کړي، هغوی ورته د حل کولو ډاډ ورکړي، خو تر اوسه ستونزې په خپل ځای پاتې دي او د هواری کومه هڅه نه ده شوې.
د افغان بی سی مخابراتی شرکت مشتریان د آزادی رادیو خپرونې په موبایل تلیفونونو کې اوریدای شي. که د افغان بی سیم شرکت مشتریان یاست، اته سوه اته نوي شمېره ډایل کړئ. خبرونه، راپورونه او تفریحي پروګرامونه په خپل انتخاب واورئ.
مشغله ازادي راډيو او دوستانه یو بل موضوع ته ورزو چینن سپارډيره توده د افغان کډوالو ستونزه ده. بلغاریا، جرمني او څو نور اروپای هیوادونو تر 200 زیات افغان پناه غوښتونکي لخپل خاورې استلې دي. تر ټولو زیات کسان له بلغاریا ترکیه ته ګرځول سوي دي. همدارز جرمني پرون په لسګونو افغان پناه غوښتونکي په یو چارتر الوتکه کې بیرته افغانستان ته واستول. اسمت سروان دغه موضوع ته کتنه کړې ده.
د بلغاریا صدر اعظم د چهارشنبې په ورځ ویل چې 340 افغانان سپارلي او د 200 نورو په اړه تیاری روانه ده. بلغاریا د مهاجرو د مخنیوي لپاره د ترکیې د هلو ځلو مننه وکړه. ویل چې پر پوله د ترکیې د فشار له کبله بلغاریا ته د مهاجرو ورتګ کم شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې جرمني پرون په یوه چارتر الوتکه کې د رد شویو افغان پناه غوښتونکو لومړۍ ډله افغانستان ته ولېږله. د سه شنبې په ورځ سویډن 14 او ناروې 9 افغانان خپل خاوري وېستل. افغانستان ته د بیرتلې شل شو یو افغانانو په منځ کې یو هم اشرف دی چې وایي څلور میاشتې په سویډن کې باندې وو، وهل شوی او بد ژوند یې درلود ځکه چې په سویډن کې کار نه و.
احمد زندان است، زندان امر سای کنی زندان فامیلی هیچ جای جگه نیست، هیچ نه خانه است نه کار نه قبولی هیچ چی نیست.
جرمنی چارواکی وایي چې په بیرته لیږل شویو افغانانو کې اکثره په خپله خوښه خپل هیواد ته لاړل. دوی ته مالی مرسته ورکړل شوې څو بیرته ستنېدو ته حاضر شي. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې تر 12,500 زیاتو افغانانو ته ویل شوي چې له جرمني څخه خپل هیواد ته لاړ شي. د جرمني د مهاجرت فدرالي اداره وایي چې په روان 2018 میلادي کال کې افغانان له سوریاوالو وروسته جرمني ته په ورغلیو پناه غوښتونکو کې تر ټولو زیات دي. د جرمني د کورنوي چارو وزارت تایید کړ چې یو شمېر افغانان به سشکال بیرته افغانستان ته واستول شي، خو دا یې ونه ویل چې کله به واستول شي. سژا او تیر کال له افغانستان، منځني ختیځ، افریقا او نورو هیوادونو تر 1,000,000 زیات پناه غوښتونکي جرمني ته تللي او د کډوالو ورتګ په جرمني کې د متبادل جرمني ګوند د پیاوړتیا سبب شوی دی. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل په وروستیو کې وویل پکار ده چې هیواد یې د مهاجرو په وړاندې خپل دریځ سخت کړي او هغه مهاجر بیرته خپلو هیوادونو ته واستوي چې د پناه غوښتنلیکونه یې رد شوي دي.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کتایی که آماده ایم کل تنظیمای زور است که بیست به زور آماده ایم و منی فهمی که در بلوی جرگت و کلو هم جنگ و جدار است.
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدامه؟
و باعث یک
کسی که از این خاک است ما افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل پاره جی افغانستان که مداخلتون شیدن.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نه تر پنځو بجو پوری آزادی رادیو نه واوري.
دوستانو لکه چې په اعلان کې مو اوریدل د ازادۍ په څپو کې خبرونه له دریو تر پنځو بجو پورې هر پنجشنبه د ازادۍ راډیو څخه اوریدلی سئ. د نن ورځې په پروګرام کې هم د افغانستان د قضایي قوې د صلاحیتونو او استقلالیت په اړه بحث کېږي. تاسو کولی سئ موږ ته زنګ ووهئ، خپل نظرونه راسره شریکوي او پوښتنې مطرح کوي. میلمانو مو رابللی دي او په دې توګه تاسو هم راسره برخه واخلئ. دوه بجې او دېرش دقیقې د فرشته جلالزئی په سټوډیو کې د مهمو خبرونو لنډیز به واوروي.
د افغانستان حکومت نن له دې عمله اندېښنه څرګنده کړه چې ایران د مصوبونو په نړیوال کنفرانس کې طالبانو ته د ګډون بلنه ورکړې ده. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت مرستیال داعی الحق نن ازادي راډیو ته وویل چې د حکومت وسوالو مخالفانو ته په نړیوالو غونډو کې بلنه ورکول بین الحکومتي موافقو او نړیوالو اصولو خلاف کار دی. د افغانستان حکومت وایي چې د حزب اسلامي پیژندل سوی قومندان زرداد فریادی په افغانستان کې دی. د افغانستان د ملي امنیت ریاست یوې سرچینې چې نه غوښتل نوم یې څرګند سي نن ازادي راډیو ته وویل چې زرداد فریادی د دوی په توقیف کې دی. د هغو دیرشو افغانانو الوتکه نن له فرانکفورته د کابل نړیوال هوایي ډګر ته ورسېده چې په جرمني کې د پناه غوښتنې عریضې رد سوې وې او د جرمني حکومت افغانستان ته ستانه کړي دي. د سوریه په ختیځ شهر حلب کې نن ورځ بندي ده. په حلب کې په جګړه کې شکیل خو او پرون موافقه وکړه چې د جګړې له سیمې ملکی خلکو باسینو له دې عمله اور بند شوی دی. د اروپایي اتحادیې د غړو هیوادونو مشران نن په بروکسل کې سره ګوري او پر هغو ستونزو به چې دوی سش کالو سره مخامخو خبرې کوي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د جاپان صدر اعظم شینزو آبه نن د ځمکې پر سر پر خپله زړه لانجه خبرې کوي. د هوکیدو ټاپوګانو په اړه لانجې د روسیې او جاپان ترمنځ د سولې د هغې موافقې د لاسلیک مخنیوی کړی چې پر اساس یې دوهمه نړیواله جګړه پای ته ورسېده.
له فرشتې جلالزئی نه مننه. اوس هم له نجیبې زمان څخه اقتصادي خبرونه اورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوای چې راتلونکو سه شنبه به د غنی سیوی او غذایی موادو د تولید او واردات په اړه په کابل کې یو کانفرنس جوړ شي. د دغې خونې مرستیال خانجان الکوزینن ازادي راډیو ته ویل چې په دغه کانفرنس کې به د غنی سیوی او غذایی موادو د اقتصادي او روغتیایي ګټو په باره کې خلکو ته د پوهاوی ورکولو په اړه هم خبرې وسی. شاغلی الکوزی وایي افغان سوداګر په دې لټه کې دي چې هم په هیواد کې دننه غنی سیوی خوراکي مواد تولید او هم له بهر ورته مواد وارد کړي.
اهمیت یې فوق العاده دی. اما د افغانستان خلک اوس نوی دي، موږ د دې لپاره کار کوو. دا ډېره مهمه او حیاتي مسله ده. دولت مکلفیت دی چې د خپل اردو لپاره، د خپلو محصلینو لپاره هماغه مواد قرارداد.
افغانستان ته د غنی سوي خوراکي موادو د وارداتو په اړه لومړی کانفرنس په پاکستان کې جوړ شوی او دریم به په قزاقستان کې جوړ شي. د افغانستان بانک مسؤلین وایي چې راتلونکي اونۍ به په بلخ ولایت کې یو اندازه زاړه افغاني بانک نوټونه وسوځوي. د افغانستان بانک د اماریکو مسؤل ایمال هاشور کته هم د دغو بانک نوټونو نویت څرګند نکړ، خو ویل چې هر کال افغانستان بانک د میلیارډونو افغاني پرزښت زاړه بانک نوټونه سوځوي. شاغلی هاشور وایي کچيري بانک نوټونه تر ټاکلي مودې مخکې زړیږي، د بیرته چاپولو لپاره هر بانک نوټ 2.8 افغاني مصرف لري چې دا پر اقتصاد هم منفی اغیز لرلی سي. د خوراکي موادو د اتحادیه د معلوماتو لمخې نن د خوراکي موادو عمده به په دې ډول دی: یو بوجي پاکستاني اوړه په 1180 افغانۍ او یو بوجي قزاقي اوړه په 1190 افغانۍ، یو 50 کیلوي بوجي بوره په 2400 افغانۍ او یو 3.5 کیلوي بوجي ورجې په 1550 افغانۍ، 14 لیټر غوړي په 1100 افغانۍ پلورل کیږي. نن په کابل کې یو لیټر پټرول تیل په 40 او یو لیټر ډیزل تیل هم په ورته بیه پلورل کیږي. او د صرافانو ټولنې د معلوماتو لمخې نن افغانۍ د ځینو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 65 افغانۍ او یا پوله، یو یورو او یا افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 30 افغانۍ شل پوله، زر ایراني تومان 14 افغانۍ 10 پوله او زر پاکستانی کلدارې 14 افغانۍ.
له نجیب زمان څخه مننه. دوستانو د ژمنې سره سم د ونیزو پروګرامونو وخت را ورسېدی. لومړی به د سپورت پروګرام واورو چې لکه چې تاسو خبر یاست د کبډي لوبه اوس په افغانستان کې ډېره باب سوې ده او مینوالې پیدا کړې دي. نو لومړی به دا واورو، ورپسې د کور کلی ونیز پروګرام را سره واورئ په ګډه.
The Lobo, Le Maidana.
The amateur Zad blazing the ball down the ground, over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
سلام ستړي مشه، د لوبو له میدان ورزشي خبرونه ته مو زه واصل وسال هرکلی کوم. په روانه خبرونه کې د ونی مهم سپورتي خبرونه، د کبډي فدراسیون له رئیس سره مرکه،
په سلور بخش کې کبډي لوبه برگزار کیږي، مو په سلور بخش کې ځوانان انتخاب کړي دي، د مرکز هم د ولاتو،
د کرکټ په یو ورځنیو سیالیو کې د لسو اوږدو ملګرتیاو په اړه معلومات، او د یو تن افغان لوبغاړي خاورې چې تر ټولو ستره هیلې سده
روزو میدان چې په ملي ټیم کې ولوبې ګمو د خپل افغانستان د بیرغ په ټول نړۍ کې ورپو.
خو تر هر څه د مخه د اونې مهم سپورتي خبرونه سحرګل امیرزاده دراوروي.
دا هم سپورتي خبرونه. په لوګر ولایت کې د وولکو ډالر په لګښت سپورتي سټډیوم پرانستل شو. د بدني روزنې ویان داریف ایمان ازادي راډیو ته ویل چې په دغه سټډیوم کې په یو وخت 4000 کسان ځایږي، او په همدغه سټډیوم کې به د فوټبال، والیبال او بیسکټبال سیالي هم ترسره کیږي. پیمان وایي دغه ورزشي سټډیوم د لوګر په پولي عالم کې په لس جریبه ځمکه کې جوړ شوی، او د بیلابیلو لوبو لوبغاړي به په دغه سټډیوم کې لوبې کوي. دی وایي دا به په لوګر ولایت کې د ورزش د ودې او پرمختګ سره ډېره مرسته وکړي. د افغانستان کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې د متحده عرب امارات پر وړاندې د دریو شلوریزو سیالیو لپاره 14 کسیزه لوبډله اعلان کړه. د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې دغه سیالۍ به د ډسمبر میاشتې له 14 نیټې څخه پیل او تر 13 نیټې به دوام وکړي. د سیالیو ته په اعلان شوې لوبډله کې لوبډله مشر اصغر ستانکزی، محمد شهزاد، عثمان غنی، ګلبدین نایب، محمد نبی، سمیع الله شینواره، نجیب الله زدران، نجیب الله ترکه، حضرت الله زازی، راشد خان، کریم جنت، آفتاب علم، فرید ملک او حمزه هوتک شامل دي. د دغو سیالیو لومړی لوبه به د ډسمبر په 14مه، دویمه به په 16مه، او وروسته یعنی دریمه به د ډسمبر په 13مه ترسره شي. بل پلو ټاکل شوی چې د 19 کلن او کم عمر ځوانانو ترمنځ د 2018 کال د آسیا جام شل او ریس کرکټ سیالۍ د رواني ډسمبر میاشتې په 15مه نیټه په کولمبو کې پیلېږي. د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې په دې شل او ریزه کرکټ جام سیالیو کې د آسیا اته کرکټ لوبډلې ګډون کوي چې په دوه ګروپونو ویشل شوي دي. په لومړي ګروپ کې هندوستان، سریلانکا، نیپال، مالیزیا، او په دویم ګروپ کې افغانستان، پاکستان، بنگلادیش او سنگاپور شامل دي. د دې سیالیو په لومړۍ ورځ به افغانستان له بنگلادیش، هندوستان له مالیزیا، پاکستان له سنگاپور او سریلانکا له نیپال سره د لوبې ډګر ته ووځي. د یادونې وړ ده چې د 19 کلنو ځوانانو د کرکټ شل اوریزه سیالۍ له 2012 کال راهیسې ترسره کیږي. او د جنوبی آسیا سیالیو کې د ګډون لپاره د افغانستان د نجونو فوټبال ملي لوبډلې تمریناتي کیمپ په هند کې پیلېږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون تخنیکی ډایریکټر طاهر روفی ازادي راډیو ته وویل چې له دغه تمریناتي کیمپ څخه هدف امریکا او اروپا کې د لوبغاړو همغږي ده. خغلی روفی وویل چې دغه سیالۍ به د جنوبی آسیا هیوادونو په ګډون په هند کې د ډسمبر په 18مه پیل شي او 15 ورځې به دوام وکړي. د نوموړي د معلوماتو له مخې دغه تمریناتي کیمپ په 10 ورځې مخکې له سیالیو څخه پیل شي. لملتیا مو مننه.
په دې وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د کبډي لوبې خورا پرمختګ کړی او ډېر مینوالې پیدا کړي. د ملي اولمپیک کمیټې د کبډي عمومي فدراسیون مشر احمد فردین زیایی وایي چې دوی په 100 ولایتونو کې د کبډي لسکونه لوبډلې لري او ملي لوبډلې نړیوالو لوبو کې هم لوبېږي. د خبرونې په دې برخه کې مې د ښاغلي زیایی سره د کبډي د لوبې د ودې، پرمختګ او پر وړاندې د یو شمېر ستونزو په اړه مرکه کړې، او په سر کې مې ورڅخه په کورنۍ او نړیواله کچه د دغې لوبې د پرمختګ په اړه پا پوښتلی.
مننه تاسو فدراسیون کې ملي کبډي افغانستان نوې جلسه وایي سو کال کېږي د فدراسیون مابینین غزاري مکوې دي په افغانستان کې او خوشبختانه موږ اوس په اتل سولاتونو کې نمائندګي لرو د کبډي او مختلف اقشار په موږ ډېر ښه همکاري لري او موږ کولای شو در سره نور مرسته وکړو او کبډي فدراسیون یو مصرفي فدراسیون دی که موږ د ځوان فدراسیون دی او موږ په دې کوشش یو تمره کوي سو د لوبه نورم په شورت رسو او نور ځوانانو راټول کو او خپل شایقین پیدا کو او موږ غواړو د ان شاء الله د البته د اولمپیک په مرسته او د تربیت بدني په مرسته موږ نورم پروګرامونه د میتودیکي سیمینارونه او سیالۍ پلار واچو او نور ځوانانو راټول کو او موږ مثبت اړیکې ځوانانو سره ونیسو او د فدراسیون موږ غواړو په نور ولایتو کې هم نمایندګي ایجاد کړو ان شاء الله په آینده کې که دا ورزش په معارف کې هم مروج کو او په نور وزارتونو کې د کبډي فدراسیون یا د کبډي لوبې هغه هم زده کو او موږ ان شاء الله تر اوسه پورې کوي سو موږ تر اوسه پورې د سو وزارتو کې خپل کبډي لوبې راجستر کړی دی او موږ نور هم غواړو ان شاء الله په وزارتو همکاري سره نورم په همکاري وکاو د ګسترش به ورکړو.
نو ټوله کې راته وایي چې څومره ځوانان د غلوبه په افغانستان کې کوي او د غوی علاقه او لیوالتیا د غلوبه سره څنګه ده؟
مننه مینوال لري او مشکل په دې کې دي موږ د افغانستان جغرافیا داسې په افغانستان کې موږ کوي سو د لوبه دوه لوبه د موږ د پچمن کې په خاوره کې لوبه برگزار کیږي د پدې دوارشت کې علاقمندان تیر دي او موږ اوس څلور زره یا ډېر یا لږ ډېر ورشکاران انتخاب کړی دي موږ سره هر ورځ خپل تمرینات منظم او مرکز او ولایتونو مخته وړي.
تاسو په نړیوالو سیالیو کې هم تر دې مهاله پورې ګډون کړی دی افغانستان کبډي لوبډلې یو څه لاسته راوړنه هم لري؟
موږ په دې کم وخت کې د کبډي لوبه یو ځوان لوبه دي او موږ تر اوسه پورې په لاس بینالي رویدادو کې اشتراک کړی دي خو موږ څلور دستاورد لرو د ایشین اولمپیک د انټرنیشنل ورلد کپ او موږ په دې لږ وخت کې ښه دستاورد هم لرو او موږ بدبختانه ورته وایم که په دا دوه کاله کې موږ څو ایشین گیم کې وو یا ایشین اولمپیک گیم کې وو موږ مشکلات تاسو په جریان کې د اولمپیک افغانستان لږ مشکلات دوه کاله کېږي راغلی دي او موږ هم د دې نه استثنا نه یو موږ هم متضرر شوی یو او د اولمپیک ایشین گیم کې موږ د دوه کاله کېږي تللی نه دي او موږ په آینده کې غواړو ان شاء الله په د اولمپیک ایشین گیم او د نور بین ملي مسابقې دستاورد نور هم کړی.
د ملي لوبډلې په اړه راته ووایا چې زموږ ملي لوبډله روزونکي لري هغوی څنګه تمرینات ترسره کوي په افغانستان کې او څو لوبغاړي د ملي لوبډلې لپاره تاسو انتخاب کړي؟
مننه موږ په څلور برخو کې کبډي لوبه برگزار کیږي موږ په څلور برخو کې ځوانان انتخاب کړی دي د مرکز هم د ولایتو او بل خبره ده دي چې موږ مشکلات د ځای لرو په مرکز کې ډېر مشکل موږ لرو او موږ ځوانان لري د څو ځای کې اوس په موږ په اختیار کې دي دا د هیئت رهبري په همکاري دي او د دې خپله فدراسیون ترینران شخصي ځایونه کرایه نیولې دي او د ځوانان په اختیار واچولې دي او موږ د څو کاله کېږي کبډي په افغانستان مروج کړی دي موږ د هیڅ ورشکار نه پیسې نه اخلو فیس نه اخلو او موږ د نران دومره همکاري موږ سره کړی دي که د لوب لکه رشته کړی دي موږ د چانه پیسې فیس نه اخلي رایګان په اختیار د ځوانان په اختیار کې دي او ځوانان ډېر په علاقمندي باندې د لوب تر راځي د لپاره کې د لوب ډېر یو مینوال لري او دا اسی پذیري نه لري دا ډېر هم سرګرم کننده دي هم ډېر ښه لوبه ځوانمرد لوبه دي مطابق قانون بین المللي سیالي برگزارو او په هر بخش کې هغه خپل لوبغوړ غوړي او لوبغوړ خپل مشخصات لري خو یو وزن کې موږ تاسو ته کوي چې په عنوان مثال سرکل کبډي کې یا کبډي دایروي کې هغه وزن
وپن دی آزاد دی وزن مش دومره وزن ته مشکل نشته وزن دومره جګوی او چابکی بوک ډیر وی هم دومره نتیجه واخلي او په بل برخه کې مکو بل برخه کې دوه ته کیلو وزن ډیر بنوي قادر لک جګوی استعداد خوي علاقه من شوق ډیر وی په کبدی لوبه کې او هغه استعداد یو ضرور شرط ضروری دی ځوان لوبغاړی بوک خبرو
اوس هم د افغانستان د کرکټ د 19 کلنې ملي لوبډلې له یو تن لوبغاړي څخه وروچې د خپل لوبیز ژوند په اړه څه ویل لري او تر ټولو ستره هیله یې څه ده؟
نوم می قیس احمد ده او ده ننگرار ولایت یم من اسکلان ملی لوب ده لکی زه پین تقریبا پینز شپک کاله کی چی کرکت لوب که جالب خاطره دادا چی منگا تایلند تا تلیو پشپار اسکلان ملی لوب ده لکی او اغل تا نوین الحق دیر خبا لینگو که چی ملی لوب ده لکی هم ده نوین الحق اغل دیر خبا لینگو که چی دورانی چی نیانی پخپو ویشتل او اغای پا تسکیره که اوڈل ده غیزی ناو پا نه رنزو ما اوڈ کردی ول کم دری وایت اشیو اغای تا کنی پینز رنزو اشفاق رنزو وانی ما گرتلیو تینا اما ده باریا راز داده چی زه اول خو ټول نمخ کې زه فټنس ډیر کوم نو چې فټي ارت سبا کوي شي زه فټنس ډیر کوم بیا نور اکیډمي تر اعظم بیټینګ بالینګ خ ډیر کوم نو هم دې کې د ماده بریا راز چې زه کامیاب غټ ارزو مې دا چې زه په ملي ټیم کې ولو وی غوا د خپل افغانستان دا بیرغ په ټول نړۍ کې ورپو د زه دونه جذبه کې اعظم زم شي وس بس کوم د افغانستان د پار خو ډیر جذبه کې جذبې نه نو هغه ملي صورتیا ورما تقریبا لړزي غم د اختان مې د بدن نیغ نیو درې ملي صورتیا ورم
بیا هم په کرکټ تم کېږو او تاسو ته په یو ورځنیو سیالیو کې د تر ټولو اوږدو ملګرتیاو په اړه معلومات درکوو.
د سپورت ورځنی هنداره
په یو ورځنیو سیالیو کې د اوږدې ملګرتیا لومړی ځای له ویسټ انډیزي لوبغاړو کریس ګیل او مارلن سیموئل سره دی چې په دوهمه وکټه یې 322 منډې ملګرتیا جوړه کړې ده. دا ریکارډ په 2015 میلادي کال کې ثبت شوی دی. وړاندې له ویسټ انډیزي لوبغاړو د توپ وهنې د اوږدې ملګرتیا ریکارډ د هندي لوبغاړو په ولکه کې و چې سچن تندولکر او راهول ډراویډ 321 منډې ملګرتیا په دوهمه وکټه په کال 1999 کې ترسره کړی و. په درېم مقام کې بیا د هندي لوبغاړو گنگولی او ډراویډ ملګرتیا ده چې 318 منډې جوړې کړې وې. په سلورم مقام کې سریلانکایي ترنګا او جیسوریا ځای لري چې 206 منډې ملګرتیا یې ترسره کړې. په پنځم مقام کې هم سریلانکایي لوبغاړي ترنګا او دلشان دي چې 202 منډو ملګرتیا یې ترسره کړې. په شپږم مقام کې بیا هندي لوبغاړو اظهر الدین او جدیجا سره دي چې 215 منډې ملګرتیا یې ترسره کړې. وم مقام له مارشل او میکولم سره دی چې 204 منډې ملګرتیا ترسره کړې. اتم مقام ایلټ او رونچی سره دی چې 218 منډې ملګرتیا ترسره کړې. نهم مقام امیر سوهیل او انزمام الحق سره دی چې 213 منډې ملګرتیا ترسره کړې. لسم مقام له وارنر او سمیت سره دی چې 218 منډې ملګرتیا ترسره کړې. د دې اونۍ ورزشي خبرونه مو هم دومره وه. تر بیا خې چاره.
کور کلی جوړونکې فرشته مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنې. چې کور په کرایه نیسی د کور د خاوند له چلند خوښی است
په خپل وخت سره اشتیا کړه نو سره سوال ورته نو په دې وجه باندې خفګان راغی.
د کور څښتن بیا څه وایي؟
په خیر کې چې تنه وتل یو کور ډیر خراب کړه او سره یې د الماریانو کوم شیشه چور کی هغه هم ځان سره وړي.
نن امدا موضوع چیرو له ازادي رادیو سره اوسي. قدر من اوردونکو افغانستان یو لغو یوادونو څخه دی چې اکثر اوسیدونکي کمزور اقتصاد لري. کله لاسو کسانو سره کینن ویله دوه تنه وی چې دوی شخصي کور کې ژوند کوي، ډیرای په ګروی یا هم کرای کور کې اوسیږي. ځینې هغه کسان چې په داسې کورونو کې په کرایه یا ګرو اوسیږي وای کله د کور خوند دومره ظالم شي چې په همسایه هغه د چه خبره چپه میچنی ته وي. ځینې وخت بیا کرای نشین کور داسې خرابوي چې ته به وای کنډواله ده. ډیر میلمانه، د ماشومان شور ماشور، په دروازو او دیوالونو کرخی ویستل، تلویزیون او رادیو په لوړ غږ اوریدل، ناوخته تګ راتګ، د کور خاوري خزلې بې ځایه چول، هغه څه دي چې په مشترکو کورونو کې د کور د خاوند او کرای نشین ترمنځ د لویو لانجو سبب کیږي. په پیل کې د کابل اوسیدونکی اجمل وایي د کور خاوند دومره ټیټ ورته ګوري چې له پاس نه خزلې هم په دوی وراچوي.
کسافات کور که غکی اکثر انده دماغ پاس نفردن پیو پلاسی که اگه که کلوده که هم ده ساچوی لانده یا مثلا بعض او بوا چه بعض بل شای نده کنه دا خود سا طبعا دیو اجتماعی نزاکه نده راغه ده و تل ایدنو دا کار دا خود دل تا چه دسته که اخپل کور کم طبعا نزافت نلرینو.
هغه کسان چې کور په کرایه نیسي یو ډول د ناامیدۍ احساس کوي. وایي که خپل کور درلودلی ولې باید د بل چا احسان او حقناک خبرې اوریدلی. د کارتینا اوسیدونکی مسعود وایي چې دای کرایي کور کې بیا یو بل کور ځکه ځان سره په کرایه کینوي چې په یوازې ځان د کور کرایه نشي پوره کولی.
کور مستقل اولی د سلور اتاق لري، لزر افغانۍ ماته په کراره کړو په اوله کې. زما فامیل کم ځای متوسط فامیل یا کوچنی فامیل چې وي هغه ځان سره کینوم په کرا 15 بیا غن اخلم 15 زو ورکوم. کله چې به میاشت پوره نو دوه ورځې درې ورځې مخکې د میاشت نه به اول زنګ راته راووه چې کرایه راولېږم. کله معاش وروسته راشي کله مخکې راشي په خپل وخت سره رښتیا کرا نشو رسوله ورته. نو په دې وجه باندې یو څه وخت خفګان راغی. هغې نه وروسته د بامونو د کاګل وخت راغی. بامونه به چې ما کاګل کړه پوښتنه مو کوو چې خلکو ویل ویدا د کور په سختن باندې راځي. هغه چې ما په کرا کې ته نه وګرځوله دوی راسره جنجال وکړي. نو دغسې مشکلات ستونزې شته چې ما زاروي شخصا زه اکثرا داسې وایم چې په کور کې باید نامحرمو خلکو سره نه اوسیږو. ما سره په کور کې اکثرا نامحرمو خلک راځي ځکه چې زه دا وس توان نه لرم چې لس زره کرا ورکړم. زما یو لس زره افغانۍ معاش ده. بل څوک چې کوم تر ټولو زیات ستونزمن ماته همدا تمامېږي چې پردی سړی زما په دروازه را ننه وځي. یو دا ده او بل دا چې معاش را اخلم او لاړم بانک کې مې د کور کرایې ته تحویل کړه. دا په ما ډېر سخت تمام شو. د دوکاندارانو ورسنه قرضدار پاتې شوم.
د کور خوند هم په خپل کور کې خواري کړی وي. هغه د خپل توان برابر جوړ کړی وي. کور په کرایه ورکوي، په پیسو یې د ژوند نور لګښتونه پوره کوي. محمد جان چې خپل کور په کرایه ورکړی و وایي کله چې همسایه له کور څخه لاړ د کور اړوند یو شمېر وسایل یې مات کړي وو.
په خیری کې چې تنه وتل یو خو کور ډېر خراب کړی وو. ورسره یې د المریانو کوم شیشې چورکې وي هغه هم ځان سره وړي. کوټې کې چې مونږ سکونت کول اوسېدلو هغې کوټې کې آشپزخانه جوړه کړې وه لکه تندور ورکې لګوله او که نه ډوډۍ هم هلته پخوله ورکې. کوم شیان چې هغه مونږ کور ورکې وو غځې کې لکه سطل تاش داسې نور شیان وو. ما په خپله سترګو ویل دا چې داسې ماشومان ورکې یو ورکې کېنول او بل کش کوله ځان سره. هغه سامان چې کوم ورکې یخې وه یو کوټې کې بېله بند کړی وو سامانه ټول کار وبسله وو. هغه غټو غټو خلکو دومره خراب کړی وو راته چې بیخي لرګي په اتاق منځ کې مات کړي وو. لاندې پرس چې کوم هغه بیخي ټوټې ټوټې کړو او 1000 روپۍ مونږ په کور باندې ولګولې چې بیرته مونږ جوړ کړلو. کرایدارانو دا حالت ویژه کور دی ورکړلو نه اتمنې خرابوي ده روغ نه پرېږدي ده.
خو ټول کسان چې کور په کرایه نیسي باید د محمد جان د کور په څیر نه خرابوي. د کابل اوسیدونکی کمال وایي هر کور چې په کرایه نیسي داسې ساتي لکه خپل کور چې وي.
تقریبا 1.5 کال کې چې د کرایې په کور کې اوسېدو په هر کور کې چې ماړول هغه کور م تر خپل کور کم نه بللای. اکثر داسې خلک یې چې په یو کور کې واړی دیوالونه چټل کې هغه داسې نه بولي چې وایي خو 15 شپې مې د پکې ولاړ بس هم دا خو د بل چا ده. نو که داسې سړی وبولي چې دا د بل چا کور ده په عمري به م د خپل کور خاوند نه سي. داسې ساتنه ګو لکه څرنګه چې په لاس را کړی باید د ترغې ښایسته بیرته په لاس ورکړو او نه له بوټي خبر ده نه له ونې خبره چې اوبه کوي کېنه اوبه کوي. خو زه له ځان سره دغه خبره نامناسب وبولم چې د شی بې پروا وبولم. په هر ګاونډ کې چې اوسېدلو ښه وخت هم تیر کړی ده چې ترېنه ځو هغه خلک راپسې خفه م وي. خیر ده که 15 شپې که لس شپې که کال یې که دوه میاشتې که درې خو باید تر خپل کور یې کم ونه بولي چې یو انسان دې خفه کړو خدای دې خفه کړو.
د پکتیا اوسیدونکی امین جان بیا وایي چې دوی د کور له خاوند سره په یوه ویلي کې اوسیږي. د هغوی په خپل منځ کې داسې جنګ وي چې غږ یې د دوی کور ته راځي. کله چې ورته وایي چې دوی ورنه په تنګ دي ورته وایي تاسو کرای نشینئ د دې حق نه لرئ چې له موږ نه شکایت وکړئ.
جگ ټیب غول هم لازم نه دی کنه، یا داسې وی چې مقصد یو جنگ او جنجول په خپلو کې کوي، هغه جنگ او جنجول دغس یو الفاظ استعمالوي کنه چې هغه مقصد بالکل دغه د انسانیت د چوکاټ نه لري وي کنه. نظافت په حساب سره کنه فلټر د سیګرټ وړي څوک شمه هغلته چوي نه، مګر دغه ټولو ته مشکلات پېښوي. پوس په چات کې ټکول کنه چې د کوس چات د هغه سبب ګرځي کنه، اې دې نستره لونجه نه خپلو الودونو ته باید هغه مشر سرخیلی هدایت وکړي چې ور راته په کور په نقص تمامیږي کنه. خپله خودداري تر نه وکړي، هغه ور کو جنه کوي تم مقصد داسې وکړنه یو خالیار ورغی چې د نورو د مصیبات یا د اذیت سبب نشي.
یو بل مسله چې د کرایي کور په سر رامنځته کیږي، هغه دا ده چې ځینې د کور خاوندان کور په کرایه ورکوي، بیا د دې پوښتنه نه کوي چې چاته ورکړ او هغه کسان کوم کارونه پکې کوي. بیا نو هغه وی چې د یو کرایي نشین له لاسه خواب شو ټول هم سایګان په تنګ وي. د کابل د باغ بابر اوسیدونکي لیلما وایي چې د دوی په سیمه کې هم داسې کیسه شوې.
سلور الکان ورسره وو، هم سایګان ورنه پوښتنه کړې وه چې د کوم ځای یا تاسو څوک یې؟ ویل مونږ دلته کرایه ده او د مونږ دغه مې زوی ده او دغه زوی هم نه و، هم هغه الکان د پردي وو، د ایرویانو کار کول او دا یو غټه مشکل ده چې دا څوک و، د کوم ځای نه راغلی او تاسو پوه نه شئ ورباندې، یا ډېر خبرې وو. څوک چې چاته کرایه ورکوي باید د دې پوښتنه وشي چې دا څوک ده، د کوم ځای نه راغلی، د څو نفره دي، څه کیږي، یا د مغه کور نه چې راوځي دلته راځي، لومړی ځای باید هغه ځای نه پوښتنه شي.
مرزیه د همدې سیمې یوه بله اوسیدونکې ده، هغه وایي هر څوک چې کور په کرایه ورکوي که وغواړي چې د کرایه نشین په هکله معلومات پیدا کړي پر ډول یې کولی شي.
څوبن باید هر څوک چې کور خپل په کرایه ورکړي، یو سړی ته څوک وګوري، اول باید وپیژني، که خپل یې نه پیژني باید د هغې نه سندونه واخلي، باید د هغې په اړه، د هغې د فامیل په اړه، د هغې د بیوګرافي چې دا څه کارونه چې لري، څه وظیفه چې لري، د هغې په اړه هغه خپل معلومات حاصل کړي، یا کوم دفتر یا کوم ځای کې څه هغه وظیفه لري، هغه ځینه باید تضمین واخلي چې دا داسې کوم غلط سړی نه، دا غلط کارونه نه کوي.
درنو دوستانو، په خبرونه کې د کور څښتن له کرایه نشین نه شکایت کاوه او کرایه نشین د کور له خاوند نه. د علوم اکاډمۍ علمي غړی نور الله کوثر وایي چې دواړه باید یو بل ته تاوان ونه رسوي.
ځینې وخت کورونه په کرا باندې ورکل شي د مالک د کور له خوانه، هغه گاونډه یا هغه څوک چې همسایه ناسي په دې کور کې یا کرایه نشین، هغه ډیر زیات په مختلفو بهانو زورول کیږي، توهین او تحقیر هغه کیږي، او داسې چلند ورسره کیږي لکه هغه چې غلام یو دای باداري، حال دا چې دا یو مستاجر ده او دای اجاره ورکونکی ده، هغه د قرارداد له مخې دوی مکلفیتونه دي. او رقم چې کور تسلیمیږي گاونډي ته لازمه ده چې مقص دوباره کور تسلیم کړي. په پاکستان کې ټول معمولا موږ کور کرایي وو، کله به چې چانه کور نیو دا به مر سره قرارداد وکړي، د کور ټول دغه اجناس دی لست نیول کیږي، دغه اجناس به زه بیرته په دغه سالمه طریقې سره تسلیموم، او حتی مخکې له دې چې کور نه بیو تلم کور مې مرته رنگ مالک بعد لغنه به کور ته تسلیم ک، نو هغه مالک به لمانه به ډیر خپه وسی ولې ته د کور نه وځي. او ما خپل کور په کرا ور کړای کله نه کله داسې شوی دی چې هغه ونډه په نرمي مور کړی دا بیرته په غمو داوو په جنجالو سره ورسره اخته سوی، نو دا دواړه د اسلامي گاونډیتوب د اصول او د ټولنیز شتون د اصول نه خلاف او د اجتماعي نظام د اسلام نه خلاف یو عمل ده.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ಕಸ್ತೂರೇ ಶಾಯಸ್ತದೇ